السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم. دلته لغرمې وړاندې یو لس بجې دي. د محل په پیښور کې د ماسپخین دوه په کابل کې یو نیمه بجه ده. د دې خبرونې په اوږدو کې بیلابیل راپورونه او مرکې درته لرو، خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان خارجه دفتر وای د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي. د باجوړ چنسې په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی دی، او د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد په بمباری کې د القاعده وسله وال ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د خارجه چارو وزارت هغه رپورټونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شوي دي چې ګنی د دای هواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یوې معاهده لپاره روان دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته ورسیږي. تېر ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د خارجه چارو د وزارت ویاند ویل چې نه خو امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې معاهده لپاره په کومه معامله خبرې اترې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده. ویاند ویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د عاشورې د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي ایس پي سجاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د محرم د میاشتې شروع کېدو سره په پېښور ښار کې دفعه یو سل او څلور څلوېښت لګول شوې ده چې له مخې یې د دوو کسانو نه د زیاتو کسانو په یو ځای په ناستې باندې بندیز دی. د باجوړ چنسې په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجي لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډسې وکړې. د ډسو له وجې په دوکان کې ناست یو ماشوم هم زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایرانی صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې دی چې د افغان کډوالو د نوې بهیر د مخنیوي لپاره دی تیاری ونیسي. ایرانی خبری اژانسونه د علی اوسط هاشمی په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراری او ناامنې له امله دوی د افغان کډوالو مخ په زیاتېدونکې شمېرې ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې دي د افغان کډوالو د راتګ لپاره تیاری اوسیږي. هاشمي وویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی، خو پکار ده چې د دې نوې بهیر لپاره هم تیار اوسیږي. د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې، خو ګډو امنیتي ځواکونو حمله شنډه کړه. د هرات امنیه کمانډان جنرال عبدالمجید روزی د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې نن وویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اوړېدلي دي، خو نوموړي د مړو او زخمیانو د شمېر په اړه څه ونه ویل. که څه هم ښاغلي روزی وویل چې د حکومتي ځواکونو د زیانونو په اړه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی، خو یو بل سیمه ایز چارواکي بیا ویلي دي چې د دې حملې له پیل سره یو افغان سرتېری وژل شوی او بل زخمی شوی دی. د سولې او جمهوریت د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده نن په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړ او وی ویل چې په جګړو باندې لګیدلې پیسې له کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یو شمېر سفیرانو د حکومت جماعتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو تر څنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا پرون په یو خپور شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې کتنه کې د اروپا اتحادي هیوادونو 14 سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په اوسوای چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وجل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخانی ترهګر و او د القاعده شبکې په مالی چارو او جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ وجل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر له خولې ویل شوي دي چې د عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډول لپاره لوی ګزار و. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل و چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړی و. اورسته خبر ده چې د روس د دفاع وزارت ویل دي چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د دوی جنگي جازونو په شام کې 9 الوتنې کړې دي او د داعش ډلې 500 هدفونه یې په نښه کړې دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو د هدفونه د هاما او د لاتاکیا په سیمو دغه سي په دمشق او حلب ښارونو کې په نښه کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار ریاس موسی خیل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپے 20 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.5 روپے 50 پیسې او 1.5 روپے 95 پیسې. یو یورو په 1.5 روپے 50 پیسې او 1.3 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 20 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 16 پیسې او 1 روپے 13 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 280 غستی کیږي او 215 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40 او کمه 2 درجې، پیښور او بنو کې 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه واوریدل. همدارنګه د هوا حال او د کرنسۍ له بایو هم خبر شوې. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په دوره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو به اغیز سوي.
امریکا او د هند سویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوی دا پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. او
پیښور او کوټه کې مو د محرم د میاشتې د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو له تیاریو خبرو. ځینې پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د احتساب کمیشن سیاسي مشران بې ځایه ځوروي.
چې دلته کې کوم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی هغه نه مناسب تحقیقات کوي. بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواهدو د ثبوتو هغه خلکو ته لاس اچي.
د نورو راپورونو تر څنګ د پښتون کرکټر یونس خان سره مو ځانګړې مرکه هم کړې.
ډیر خوشاله خبر زماره لپاره چې زه د پاکستان لیډینګ رنز کورنر شوم. د ګریډ جاوید میداد نظم خلاړم نو دا خو زما ډیر خوشاله خبره ده. زما ډیر پراود ځم باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې د هغه نه مخ خلاړم.
او د تاریخ پانا پروګرام هم لرو را سره اوس. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات د تسلی وړ او صحیح لوري ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه معامله خبر نه کیږي او نه امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. دا ټولې خبرې واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف له روانېدو وړاندې مخې ته راغلي. زموږ همکار احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
امریکا تتلو نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان یو ذمہ دار جوهري ملک دی او ایټمی اساسې په محفوظو لاسونو کې دي. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بلخو د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ زبا په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهې په ورځ واشنگټن ته رسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیز تعلقات نور مضبوطول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سېنات د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له څه نظر لري. په خوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
دغه نیوز لري معاملې چې کومه ده په دې باندې هم خبرې پرې وکیږي، لیکن اکثر دا چې د ټلو نو مخ کې دا حکومتونه په دې باندې مخکې نه خبرې کړي چې دا د خبرې چې کومې په دې معاملو باندې وکیږي او په دې باندې کې اتفاق نه راوي نو هغه خبره هغه بیا رښتیا کیږي او که اتفاق کیږي نو هغه وخت کې صرف یې وایي چې دا خبرې مونږ وکړي ادا کامیاب شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دواړه ملکونه په یو شمېر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابی را ته ډیر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دی د پاکستان او د امریکا نس کې هغه ډیر ضرور دي او هغه باندې تر اوسه پورې ما ته نخکاری چې دوړو فریقینو سره تفاهم پیدا شوی. ټولو کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سیویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوی ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دغه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د افغان
د یادونه دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لس ورځو کې د افغان کډوالو همداراز د قبایلي سیمو نه د بېځایه شو خلکو خر ته په تګ را تګ باندې بندیز لګولی دی. له بل پلوه ځینې افغان کډوال او همدارنګه له پاکستان د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خر ته په نه ورتګ سره د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. حکومت یې په دې له سره غور وکړي. له پېښوره زبیح الله شفق راپور لري.
د پېښور پولیسو د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د بینرنو په زړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځایه شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغو سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تاڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سیکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي د سوي چې اوی ته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندې بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتک بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځایه شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې مشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور مشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پېښې دي. یو خو الته د تباشول او یو ورځ دوه کې راووتل خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اتم کې باقاعده ویلي وو چې د انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له بلې خوا بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بېځایه شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي
پېښور چې دی دا
د دروړو اطراف نه کوم دا بالکل علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده دا د ډیسټریک ډیپټی کمشنر پېښور چې دین او هغه دې کې 144 لګولې په دې کې کتا سو کورې نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونو ایریا ټول مکمل سیلی نو البته مونږ چې کوم دا سي غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای په کې پارټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده
د یادونه وردا چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له ولل څون سره ملوي او کله نا کله پکې پرشیاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي
ذبیح الله شفق په پیښور کې تاسو په دې راپور کې واوریدل چې د پیښور پولیسو د محرم د میاشتې د ماتمی جلوسونو د امنیت ساتلو لپاره کم ګامونه پورته کړي بیا هم همدغه موضوع خو ورزو کوټې ته د کوټې پولیس وایي په دغه خار کې پر شاوخوا ټولو امام بارګو د پولیسو ملیشه ځواکونو سرتیري ودرولې دي تر څو د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوي وشي خدای نور ناصر له دغه خار راپور
په کوټه کې د دغه شهر د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاوایی د محرم الحرام د میاشتې په راتګ د دغه شهر شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي سید امتیاز شا له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپه ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر زر پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د شهر امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي
اس میں وہ ہے 23 ویری سینسیٹیو ہے
پدی امام بڑو کی درویشت هغه بیخی حساس او نه ویشت حساس ګرځول سویری او څلور د طرح غری لکم خطر لري امام باڑی دی د شهر اکثر امام باڑی په علمدار سړک هوازارا ټاون کې دی چې هغه سیمه وارنه مخه لامل شاد ځواکونو او پولیسو کلابندې کړي دي او محفوظ ګڼل کیږي
سکیورټی ہے
د امتیاز شاپ خبره د اوم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه واځي تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي د کوټه شهر د پولیسو ډی آی جی زیاتوي ل دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اوم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو لارې هم ساتنه کیږي لسمه ورځی د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجوده وي سید امتیاز شاه زیاتوی د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د اوم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته په لاو غړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې په لور د خبرونې اعلان موارد خوریدونکو د دې خبرونې پرسته 1500 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ورده شی اوس هم د احتساب پاړه راپورونه مرکه تلرو د پښتونخوا د وزیر اعلی په پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشاور یا صلاحکار معصوم شاه د احتساب کمیشن نیول هم دارنګ د پښتونخوا د دیوی پخوانی صوبایي وزیري او سنۍ سناتوري ستاره ایاز د نیولو لپاره هم د احتساب کمیشن ورنټ جاری کړی دی د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا حکومتونه ادا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کاروایان پیل کړی دي خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار دي زموږ همکار منور شاه په دې موضوع راپور لري
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلې چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګڼې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حقله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشالې ډیو ته ویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومنګ بازي ادارې د احتساب د عمل نه بارو ساتو او بازي ادارو احتساب کو او د بازي ادارو احتساب نه کو، د بازي افرادو احتساب کو او د بازو افرادو احتساب نه کو. مظاهره خبردار چې د اغه احتساب په عمل باندې با ټول عمر سوالونه پورته کیږي او پاکستان کې مخکیم د دین اکثر بد قسمت نه موږ دا پتري دي چې د احتساب ادارې د دې لپاره استعمال شي ودي چې سیاسي پارټي په ماتې کړی شي او سیاسي پارټي په نوې جوړې کړی شي. نو دا سه احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار دا او اغه احتساب پکار چې اغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق او اغه د هر چا لپاره یو قانون.
نوموړی تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حق لا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
چې کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کیږي د ډیولپمنٹ بجټ کې. هغه ډیولپمنٹ بجټ کې به نو هغه نن سبا دا ویلې سه تقریبا یو ٹریلین روپے ترسیدلے دے اتر سو نہ سو بلین روپے ترسیدلے دے. بل کرپشن کی جی ڈیفنس بجٹ کی آگا چی دے نو تقریبا یو نیم ٹریلین روپے دے. برین تی کم کرپشن کی جی پاکستان کے نو آگا کی جی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے سادری بجٹ دے اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی تی کم کی جی حکومت چلو لپارا یو ٹول زیاد ڈیفنس کی جی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپل کاروایی کوي کوم چې د نوکری پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملا داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوسٹ پدی ورستو کی این ایل سی نومی پوزی ادارہ کی درغلو خلاف یو شمیر پوزی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دراز نور سو مثالونه هم شته. خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایي کولو نه ډډه کوي نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایي وکړي.
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوې کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
د منور شهر راپور مورده د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز د نیولو امر کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پوښتنه یې ترې کړې ده چې هغوی په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نے بھی ایشو کرے، دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کرے دے او گٹول نلوی تکلیف ہم دے وقت کے دا دے چې دلته کې کم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دے اغا نه مناسب تحقیقات کئی نه دا اغي پلاس کې ثبوت بغیر د تحقیقات او بغیر د شواهد او د ثبوت او اغي خلکو ته لاس اچي او د دې نمخ کې دا سي ډیر کسانو چې اغي بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو بغیر له تحقیقاتو گرفتار کړی شو او اغي د یو وضعیت او تکلیف نه تیر شو او رستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د اغي خلکو ضمانتونه وکړل او د اغي په حق کې فیصله ورکړې. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړې شوی دی چې اغه د خلکو د قسمت فیصله او کیو فرد واحد له یو اختیار ورکړې شوی دی چې اغه د خلکو عزت ته لاس واچي. مونږ دا غنو چې دلته صوبائی احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دے. مونږ دا غنو چې اغه کې چې کوم ڈی جی احتساب کمیشن دے دی وخت کې اغه خپل بذات خود په انتقامی کاروایو کې ملوث تھے او زمونږ نقطه نظر دادی چې په دې ملک کې د صوبې په سطح د مخ کې نه
انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ستدی او د وفاق په ستا باندې د ټول پاکستان د پاره د نیب اداره شته. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دی نو د دې هیڅ فائدہ نشته دی، بلکې د پېښور های کورټ کې د وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی، او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروځي مخ کې راغلي دي نو هغه ډېر واضح او هغه ښکار دي، خو دا غي لا حتمی فیصله نه شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې د وخت کې دا قانون کوم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغه باندې دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسی او په هغه باندې به یو فیصله وکړي.
هودي صاحب تاسو به هم معلومه چې تاسو یو په خوانه سلاکار سپیشل ایڈوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته د 10 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایي؟
دا څه چل دی چې د احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړی شوی دی چې کڅوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون اغله د اجازه ورکړي دي، او پسونو خلکو معنی چې د کوم په پاکستان کې اغي پری بارګین هم کړي دي او اغي والنټری ریټرن هم کړي دي چې د کوم قضې کرتا سو اوکو هغه گرفتار شوه، او هغه بشکره چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د اغي د پری بارګین درخواست زیر غور دي او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی او چې د احتساب کمیشن د پریکړو په اړه خبرګون ښکارا کولو، حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلی سیمو نه د بیکور شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه اعلانونه کوي، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ بیکوره دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بیکور شو خلکو ستونزه ولې هواره نشوه؟ زموږ همکار مجید بابر د دې موضوع د سپینولو لپاره دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د نامنۍ او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د محل څخه د پاسه 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغه بې کوره شو خلکو ته خپل سیمو ته د ستنولو بیلابیلې نیټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغه بې کوره شو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملې غړی محمد نذیر وای
میر زاد دی گورنر نے ټول سو کسره جرګه دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میر زاد دی پاک آرمی سره په دې باندې جوړ شي سره میټینګ وسو هغه یو کس معذرت وکړه چې منه صاحب فل حال کې مې شي کې مه علاقه تکیم کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پته څه چې علاقه خو مکمل ډیمیج دو کمی کړو وړي بجلی نه وی یی بن نه وی او په کور کې یل دی وی نور میر په دې پراسیس باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 دي شي دا د سلخت دا ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راوندا کنه د خپل مطلعینی عوامو مطلعینی خو زه بیا هدا ډیمانډ کوم چې کم بش 2000 فیملی خدا روز راغش.
خود جنوبی وزیرستان شرابت خان وایي چې زمونږ هیڅ نه دی په کار، حکومت دی صرف مونږ خپل سیمه تستانه کړی، مونږ به خپل سیمه خپل آباد کړو.
میرزا نور نه دا راځي می شابه سولي بربود شو میرزا خپل وطن ته واپس کړی چې ته شان دي پاتې خلیو چې خپل وطن ته ځو.
د قبایلی سیمو نه د بکورشو خلکو پستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستاني حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویان دی دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریز لري.
رضاکارانه واپسی چې کوم پروګرام لري هغه شروع شوی او خلک لاله فیز وایز دا واپسی ده، لیکن دا واپسی چې دا پورا علاقې د اوسه په کلیر شوی نه دي، نو چې څنګه کلی کلیر کیږي په حساب باندې خلک دي.
د امنیتي چارو کارپو ایمل خټک نمو پختل چې د پاکستان پوز وایي چې ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، نو بیا ولې دغه کډوال خپل سیمو ته نه استول کیږي؟
حکومت دوی چې تاسو به تر راشي او تاسو نه سره خپل ځان ته کوي، بلکې د امنیتي ځواکونو باندې دملو بوم د مواري هغه مشال ساتي چې څوک پای باندې عمل نه کوي، نو خلکو به تم دا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي تاسو سره ارش دي نو تاسو نشي کنټرول کولای، نو موږ به دا چې نه څنګه کاو کو دا غرنګ دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به دا خلک ډېر تنه دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي. یو دغه خبره دا ده چې ځنې بې ځای کې یو دي ځنې بې ځای پابندیا نه دي، دلته نن تک نشي تلل، نه دلته نشي تلل، دلته ځایل ته دي نو اجازه به علي اچ د شاپونی په سیمه کې کار کوو ته څوک ملمر راشي نو په کار دارې چې امنیتي ځواکونو سره اندراجو کې اجازه ملمر راغلي دي. دا غرنګ خلکو باندې په زور باندې کې دي نو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي، او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپل سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو دوه نیمې بجې دي، انیس اجمل سټوډیو ته راغلی ته استاد د خبرنو لنډیز دروراوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شي دي چې ګنې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یوې معاهدې لپاره روان دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د پېښور د پولیسو مشر وایي چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی، خو بلخوا د قبایلي سیمو لس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي دي. د باجوړ جنسه په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او یو ماشوم زخمی شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تر مخام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناستو چې ور باندې نامعلومه وسلوالو ډسې وکړې. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ڈی وای چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس مرزادان په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړ او ویل چې په جګړو باندې لګیدلې پیسې له کلنې ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د امریکا په اوسوای چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. پینټاګان پر په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګرو د القاعده شبکې په مالي چارو جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده او د تیر زیارت پر اوس وژل شوی دی. او د روس د دفاع وزارت ویل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی جنګي جاسونو په شام کې 9 الوتنې کړې دي او د داعش ډلې 500 هدفونه یې په نښه کړي دي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونه په وروستیو 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام اوریده شي، خو سور راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، اګر چې پاکستان کې په فرقهیي سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی، خو اعلی چارواکو له بده ترهګرۍ کاروایانې ودرول لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کول لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسلوالې وژلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول، نو دینه دا ظاهریږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. ورسپانه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوي کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه ښکاری چې په دې کې خواله راغلي دي. ورسپانه په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوښښونه زیاتول ځکه ضروری ده چې د وسلوالو د حملو خطرات کم کړي شي. ورسپانه وايي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به ځکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د قومي اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړي دي. وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتي او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان څخه د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات کړي وو، خو د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځن ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستانی چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه واړی نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولې شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به د غیس نیخ پنیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیره کلی کې باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکنه مرسته کولې شي، نو پکار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل هڅې ګړندې کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ سی این این په خپل ویب پاڼه لیکي په کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د پیلېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو د دوی د مسلو جنکو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبرې ادارې لیکلي چې د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیات پام کوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
سی این این په خپل ویبپاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریمه نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان خوځو او جنو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کال دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د خوځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د ورستو پاتې شو خلکو په ژوند او کار او مسلو سړنی کوي او د خوځو او سړو په ټولنیزو ذمہوارو به د پوهې پیدا کولو هڅه هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنگونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښۍ لپاره یې خپل خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکوونکي امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لری کول په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نور.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لری کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لری کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې لاملي کې دورسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لارا وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصول لمخې چې پرون خبره شول بندیزونه سم دستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سم دستي نه عملی کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملی کوي کنه.
اوس هم د پښتون کرکټر یونس خان سره مرکه لرو چې په دې وروستیو کې د جاوید میداد ریکارډ مات کړ او د پاکستان تر ټولو زیات منډې جوړونکي لوبغاړی جوړ شو. زموږ همکارې رابی اکرم خان ورسره خبرې کړې.
ډیر خوشاله خبر زماره لپاره چې زه د پاکستان لیډینګ رن سکورر شوم او د ګریډ جاوید میداد نظم خلاړم، نو دا خو زما ډیر خوشاله خبره ده او زما ډیر پراود زما باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې د غینه مخ خلاړم.
ها نو یونس خان، تاسو دا ځان ته هدف خو چې تاسو دا ریکارډ ماتوي؟
نه جی، خص کله چې مخ انټرنیشنل کرکټ شروع کوم دا چې زما ځین کړو چې به چلا چرته دا چې هغه کوم زوبه مطلب چې 2000 سنچری میکر شم پاکستان نه پاره او 2000 رنزور مزه کوم په ټیسټ کرکټ کې زما زما ځین کې داسې نو وو. ګریجولی چې څنګه څنګه زما امپروومنت کې دو او زما سفر روانو نو زما داسې دوه درې کال کې داسې محسوس شو چې خوځل غونځار باندې ځان موټیویټ کم نور او ځان نو ځان فټ کم او ځان نو ځان فوکس کم، نو کې دې چې زه د ګریډ جاوید میدان نه مخ خلاړ شم او مکه کارو چې الله زما مدد وکړو دا پښتې دوه درې کالو کې ما باندې خري کم پرفارمنس وکړو، نو بس اینه پس زما دا وو چې دوه کال مخ کې چې خوځل غونځ نور لونځان پښ کم، نو کې دې چې زه د جاوید بینه مخ خلاړ شم او ضرور
یونس خان چې کله په لسم جمعات کې سبق ویلو هغه هغه وخت سوچ لرلو د لوبي په حق لا اوس سوچ لري؟
جی بالکل، زما خو سوچ مکه او هغه وخت کې زما سوچ چې زبا هر ورځ زما لپاره نه دا نوې ورځ دی او زبا هر ورځ چې خپل ځان امپروو کوم او زرو سم دغه سوچ کوم.
صحیح، په مستقبل کې څه پلان لري تاسو؟
جی پلان بالکل ډیر سمپل دی چې سنو کرکټو کوم خپل محنت باندې کوم خپل په فټنس باندې کوم او چې کله ماته موقع ملاو شي نو ان شاء الله زه دا څه کار کوم دی خپل ملک د پاره خپل قوم د پاره چې هغه په پی بیک شکل باندې چې زه سنا سره دی خپل قوم له دی خپل ملک ته واپس ورکم.
په ټیسټ کرکټ کې چې دی د کیپټن سیم سره چانس شته
او دا خو دې سپټل نه دی چې اوس دا خو د پی سی بی هغه چې هغه خو هغه ته موجود دی ریسنٹلی تاسو گورے محمد رضوان پہ شکل کے ریسنٹلی دا عمران خان جونیئر اور عمران خان سینئر پہ شکل کے دا جنید خان پہ شکل کی عمر گل پہ شکل کے دل دا دا سے مغشتے پلیئران شتے چاری محنت کرے دے خری نوری اللہ تعالیٰ دخپل محنت بھانی ورکی والا
دا او د پاکستان د کرکټ لوبغاړي پښتون لوبغاړي یونس خان چې زمونږ همکاري رابی اکرم خان ورسره مرکه کړې و. پاکستان او افغانستان په یو موافقه سره شوې چې ډیر زر به د دوړو ملکونو ترمنځ په خبر کې د امن لوبو په نوم د اولمپیک لوبو تابع کوي. زمونږ همکار ریاض مساخیل پر اسلام آباد راپور لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان اولمپیک ایسوسییشن نائب صدر او د خیبر پښتونخوا د لوبو پخوانی وزیر سید عاقل شاووی د ایسوسییشن د صدر په خوخه د اتوار پورس پیښور کې د افغان کونسل جنرال سره ملاقات کې د دوانو ملکونو ترمنځ د لوبو په مقابلو خبرې وکړې او په دې اتفاق وشو چې باید دوانو ملکونه د مختلفو لوبو د لار یو بل ته نږدې راوستي شي. د دې په خبره پاکستان اولمپیک ایسوسییشن به ډیر زر افغانستان ته د غلړ کې باقاعده بلنه ورلېږي. لوبو د تابعیا په اړه د اکیل شاوینا وا
د دین نوموی پاک افغان پیس گیمز پیټ دې نو هغه په ملټری طریقې سره مقابله کوي د دیشل ګرځي سیاستدان دې نو هغه په طریقې سره کوي موږ دیشل ګرځي مقابله په مختلف گیمز کې کوو دې کې چې کوم گیم شامل کیږي هغه فیصله دې نو یو کمیټي به جوړیږي چې درې کسان د افغانستان اولمپیک اسوسییشن به ورکوي او درې نومونه په پاکستان اولمپیک اسوسییشن به ورکوي او دای دوه کمیټې نه به خپل کې کیږي او زما خو تجویز دا ده چې پنځه نمونه د گیمز هغه راکړي او پنځه نمونه موږ ورکړو د لاس گیمز کې دا گیمز اوشي
په دغه بابلا چې مشال ریډیو پیښور کې د افغان کونسلګری د مشر سید محمد ابراهیم خیل نه تپوسو کو نو دوی چې د دې پښا هیڅ سیاسي ایجنډا نشته بلکې د لوبو مقصد د دوانو ملکونو اولس یو بل ته نږدې راوستل دي د زیاتوي
سپورت چې دا هغه کې هیڅ نو پولیټیکل پکې نشته او دا د ځوانانو د جذبې تر اغلاندې چې افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي نو دا به ښه کار شي چې د خلکو تګ راتګ هم زیات شي په دې کې هغه د خلکو سوچونه به بدل شي دا خو ډېر ښه خبره ده موږ سره ومنله نو په دې حقله د کمیټې ملي اولمپیک د افغانستان او کمیټې ملي د پاکستان به په دې باندې بحث وکړي او هغه پنځه ګیمونه به افغانستان
د پاکستان افغانستان ترمنځ د لوبو انعکاس سره د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوتی شي او آیا د دینا پاکستان ته هم څه فائدہ رسی په دغه اړه راته د پاکستان افغانستان د تعلقاتو او لوبو د چارو کارپو او خبریال عبدالغفار وې چې تیر سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات خراب شوی دي او ممکن دا چې د سپورتس ډیپلوماسي په ذریعہ د دې د ښه کولو کوشش وشي نو موړی وایي
د دې لوبو سره به د پاکستان او د افغانستان د یو بل په تعلقاتو چې کوم شک کېږي زه فکر کوم چې دا شک به هم ختم شي او تعلقات به د دې سره ډېر ښه شي د دواړو هیوادونو او بل طرف نه په پاکستان کې لکه اکثر ملکونه دا فکر کوي چې دلته حالات څه نه دي نو که چېرته دا لوبې دلته په پاکستان کې وشي نو د دې سره به بار ملکونو ته دا پته ولګي چې په پاکستان کې حالات بالکل سازگار دي
د ذکر دا چې د امنیتي صورتحال په نوم د تیرې اوږدې مودې راسې پاکستان ته نړیوالې لوبډلې ناراضي خود دغه دوران هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د پاکستان دوره کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوس اونیز پروگرام د تاریخ پانه چې زمونږ همکار خالد خان جوړوي او د مسجد معبد خان په اړه معلومات اوري
گران اوریدونکو پیښور کې د معبد خان صاحب د جماعت په حق لویل کیږي چې دا نه صرف د پیښور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیښور گورنر مرزا لورا سابق چې د معبد خان په نوم مشهور جوړ شوی دی او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیښور خار کلا او د کونو مسلمانانو د یووالي او د عبادت زه هم دي چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثار او کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې دی جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فنی تعمیر څه حال دي پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد او سیړنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د معبد خان جماعت په کال 1480 او اویم په منځ کې جوړ شوی دی خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشتا او نه د دې جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي
چونکې دلته کې هیڅ داسې لیک نشته چې په هغه باندې د جماعت پبارکی چې دا پدې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکی کس په نگرانی کې جوړ شوی دی دا سیس صدغه نشته و چون کې د جماعت نوم چې دی معبد خان نوم سره منسوب دی نو د دین دا پته لګی چې دا جماعت چې دی دا معبد خان جوړ کړی
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا معبد خان په جماعت کې د پی ایچ ڈی سیړنې هم کړی دی تاییدوي او وایي چې دا معبد خان دویم په وخت د بالایسار کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
د جماعت ته ټول روایتو کې محمد خان جماعت ویل شي څوک ته محمد خان صاحب جماعت وای. اوس دا محمد خان صاحب جماعت دی ته ولي وای دا ډیره یو کنفیوزینګ خبره ده. تاریخي تور باندې کچری مونږ وګورو نه د جماعت باره کې چې کوم دن ذکر نه چتا د مغولو په همسر تاریخ کې شته نه چرته د جماعت نه داسې کتب ملو شوی دی چې هغه مونږ ته دا وای چې دا جماعت محمد خان جوړ کړی دی. دا د ډیر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دن محمد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا محمد خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منس کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوی دی د کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونږ لپاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطي شوی دا کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسی کوي.
چې کله مونږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه دغه کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو نو هغه چې دی تقریبا شپاره سوا شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې دی د جماعت کله کې د غکیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو 1660 1670 کې د جماعت جوړ شو.
دا چې محمد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضی وایي
د دې محمد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبېګو او د دې ټایټل چې هغه محمد خان د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او داغه ټایټل هم لقب هم چې هغه محمد خان نو دغه شانتي پلار چې هغه محمد خان اولو او دا محمد خان دویمو
ولی کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی محمد خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم محمد خان دی یعنی محمد خان اول زوی دی نو د دو 2000 چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا دی تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر وو. د کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دي وای چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو محمد خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو.
محمد خان رحمت الله علیه د وطن گورنر یو طرف د گورنر بل طرف ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا بری دی خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا غا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شچا مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړ.
ډاکټر ابراهیم شاه د محمد خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې محمد خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوات چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د باچا له اړه خبرته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل اونکړو نو ځکه د خپل چوکینا لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې د دې چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروای یا د دې خلاف تادیبي کاروای یا یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولې کو خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم ننو د غد ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اون کړی شي غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې نو دې د خپل افس نه لری کو او دې بل ځای ته ولي کو.
ډاکټر نعیم قاضی وای چې پیښور خار کې د مابت خان جماعت لومبی جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د پیښور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات اوډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی د اکبرپوره او د پلو سپیران د جماعتونو په حق لا وای.
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلو سپیران کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر پخوا کې جماعت دی، او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دار چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقعه چې دا مقبره جوړېدله سه خلک داسې وي چې دا جماعت د مقبرینه لګ مخ کې جوړ شي، نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پیښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پیښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي.
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هم ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو، او یو جماعت د قاسم علي خان، بل جماعت هم د گنج علي خان، او د بل جماعت هم د دلاور خان. دا هم هر یو رور یو یو جماعت په دې پیښور کې جوړ کړی دی، او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت میناری ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوی دی، او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسی کول شو، او تر ډیر ساته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند وو. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کلا وایي.
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جماعت مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته، او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به زونډ وو د دې وجنه چې خلک یې وویني او خلک تماشه وکي.
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدلی، او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی،
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوقتل، او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیم وو، او پاغه باندې لګوند کې د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګوند کې مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دغه شان ډاکټر نعیم قاضی وای چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نور لسمه صدی په اخر کې شوی وو.
دا جماعت تقریبا په دې نور لسمه صدی په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوه دی، کلهکه بلډینګ چې دینو اغه دی، خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی اغه په دوباره په اغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي خراب شي وي خو موجود دغه نخې آثار موجود وو، نو ماغه ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دی، او د دې لپاره آرټستان چې دینو اغه د هندستان نه راغوتل شي.
د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامت کوي وای چې د افتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرامت کار شوی، او په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیرپو خان په دور کې نو ته کار شوی جماعت مرامت شوی، بیا دا غنه بعد نه دی شوی. د دې وجنه په کار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي، او د جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلاستر کې فرق راغلی ډیر نه خرچه دا دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د په فرایز کوي.
خو بیا ډاکټر نعیم قاضی وای چې مابت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري، او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دله کې محکمه اوقاف هغه دله کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي، خو چون کې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت پسنګ کیږي، نو بس چونه ولا ورکه یا د سیمنټ استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او اور گنج علی خان جماعت چدی داغی سرم دقہ حال شعر کلک بلڈنگ داغے آغ خپل کم سٹائل چو کم زڑے نخی چو تقریباً ختم دی آغا دوبارہ نوی ماڈرن ٹائل سرا اور سیمنٹ سرا چدے آگے داغا کڑے دے
اور ادن کو دا محمد خان جماعت دا حتیب مولانا یوسف قریشی پوینا پدی جماعت کی پنج زرا خلق منسکولشی او بیا د جمعه او د اختر د مانزه په وخت کی دا جماعت نه بهر پسړکونو او دکانونو کی هم د جمع منسکیږي دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کی اوس هم د عام خلکو سره دا خیبر پختونخوا لوړپور چارواکی لکه گورنر وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت د نه منسکوي دا بد مرغا د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي دا خوده پامان